ځوانان له ژونده شکایت تکی نه وي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي. بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا یو بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو، یو وروسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې ده ته بیکاري پیسې راوړي. معمولا بیکاري دی د غربت او د فقر خواته بیایي، او تدریجي بیا دی نسي کولی چې د همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته ځي، دی اجتماعي زیانونه دي. دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولی مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې زما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکري خطاګانې لري. مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي. یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي. یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنس، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هېڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري. یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډیره ملامتی په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ځای نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي یو ګدایګري کوي یو بل ملنار ده. همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي. یو پکې ملیونر سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شیبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
روزګان د افغانستان یو لن امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګنی امنیتي وضعیت سلسله نه خده. د دې ترخوا د ښار په 3 کیلومتره کې هم طالبانو یو کمربند جوړ کړی او حکومت سره له هماغه ځای کله ناکله نښتې کوي. مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي، خو یوازې 13 شنبه د افغان پولیسو 28 سرتیري طالبانو د دې ولایت په کیزاب ولسوالۍ کې ووژل. چینارتو ته له 13 میاشتو راهیسې تللې لارې بندې دي او همدا ډول په د هراود ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دلایل څه شي کېدای شي؟ پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس ښاغلي امیر خان بارکزي سره خبرې اترې کړې. رئیس صاحب ښه راغلاست، خبرونې ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامن دي، څو ولسوالۍ سقوط دي، او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویلی شو؟
مننه. سلام تاسو ته او تاسو طریقه ټول اوریدونکو ته مننه. ژوندۍ اوسې دا اقدام او شی اقدام دی. موږ تقریبا د 15 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیرو. روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې اوس د تا ته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 15 کلونو راهیسې زموږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپل یوه لار چې تجارتي لار ده، د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د 3 کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتره د مخالفینو سره د 15 کلونو رئیس کمربند لرو آلته نو په خصوصا د 15 کلونو رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیفه شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي خو زراعت هم جنگو وځپي نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دی اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ور باندې لار بنده کړې ده داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کس څه شی ورکوي د خوراک نه دوال ته پرېږدي نه دوی دورې را پرېږدي یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسې هغه سیمه ایله کړي د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي نو تاسې کوی شي چې ژوند وکړي او هلته نه او دا چې موږ په غزاب ولسوالۍ کې دغه درلودي دغه څورې مخ کې مو ډیر غټ تلفات درلودي ډیر پولیس هم په شهادت ورسېد هغه ټول سیمه مو د لاس اور کړې یوازې مرکز د ولسوالۍ د کمانډاني د غيو کم ته ورده چ پاتو او خصوصا هغه اوس فعلاً په شالات کې دي ځکه چې 444 کې ته د کومک لپاره کړلې ده
کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې
موږ شپږ ولسوالۍ لرو په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو رئیس مطلق یوازې هغه یو چارجوالي د دولت په کنټرول کې د نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چارجوالي هغه یو سرای موږ ساتلې دي هلته پولیسو اردو امنیت وکشي دي او په میاشت کې په لسهاو تلفات هم ورکوو داسې مطلب په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې
یوه مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي هلته دوی غزمی دي در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومټري کې هغه خوا طالبان دي خو حکومت تر خوای وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره د نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي دوی تا ګراتاک دوی تا اكمالات دا د کوم لاري نه کیږي
بل څه کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 13 میاشتې هم چې اړول شوی دي پولیس هلته د یو کال هم هلته تیر کړی دي 8 میاشتې هم تیر کړی دي کله مو د مرکز ترینکوټ څخه واړوي هلته شواک کې نور ته د یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پسې ورکړې چې څو شهید یا زخمي چې بیا را انتقالي او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څه دي هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ د 15 کلونو رئیس زموږ لارې بندې دي څوک نه دی کړلې
بارګزای صاحب د چهارشنبې په ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکې محاصرې نه وروسته بالاخره تسلیمېدو په حال کې ووژل شول تاسې هم ویل کېږي چې غزاب ولسوالۍ دوه اونۍ کېږي چې محاصرې لاندې ده تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاستئ یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای حداقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای اما ولې یو ولسوالۍ تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارۍ بنده ده اما د غږ پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي
ولا موږ خپله په کومندانۍ په تشکیل کې یعنی دا د وزارت داخلي مربوط هلته کومندانۍ کې موږ پراخ فساد د دې لامل شوی دی چې موږ هم ولارې مخالفینو په لاس کې دیمو هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کیږو په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا اصول د مخ کې زور سره کښېنستم هغه سره مې خبرې وکړې خپل مین امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تیرې کې زه او بعضې قومي مشران چې مین امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک کړو یوه مسله دا ده چې موږ خپله په د قمندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساس ته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل مو زیات دی خو پرسونل کم دی هغه کم پرسونل د دې لامل شوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکوو.
یو مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یو مسله شریکه ده چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په سیمه کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دی. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي کار اخلي. یعنی موږ تقریبا 15 فیصده زموږ ټول امنیتي پوستې د دولت تر په د خلکو په شخصي کورو کې دي، او پاتې مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسې دي هلته که په کور کې سړی وي او که نه یې دی ننه وځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي، او خلک یو ورځ ترابل د دولت سره هم فاصله نیسي، او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بله ورځ دولت پوسته پسې غورځي، طالب یو نړۍ په ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 95% زموږ ټول امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یو مسله داسې د خیالي پولیسو یاد کړه، حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنیو چارو وزارت ویل چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسیدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویل چې د یو سیستم له لارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمی دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلی شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچ شمیرې څومره کېدلی شي؟
زه کده که وزیر صاحب داخله زما ږغ اوري یا واوري، زه وایم موږ شهید اساس یوه ولسوالي لرو چې په هغه کې تقریبا 400-450 کسان تشکیل لرو، خو هلته 1 کسان موجود دي. موږ هغه سې خاص روزګان ولسوالي لرو چې تر 400 زیات پرسونل لري، او هلته به تقریبا ډېر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نشته. نو دا زه نه پوهېږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي. کچیر هم دی نه دی خبر دی، اقلم بیا پوښتنه باید وکړي یو څوک راواسي په روزګان کې چې دا وضعیت څنګه دی. زه شی وایم کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي، بیا په قومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپل دغو د لاسه دا سیستم خراب دی، دغو مشوره اخلي، دغو نظر اخلي، دغو سره جوړ راغلي. نور د بل ورځ چې ګورې برته مرکز ته راغلي چې روزګان کې مشکل نه و، نه خیالي پولیس و، یوازې ادب پیدا دي چې دوی خپل معامله سره شریکان دي، او هلته چې راځیم دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي د چا د لاسه چې دا سیستم خراب دی. او خیالي پولیس هلته
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنیو چارو وزارت کې کنه، دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه د ملي اردو سرتیری او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو زشته.
موږ یوالیوال رو چې تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې، 2000 کسان کمبوت لري. هغه سره چې موږ کینو چې ټول کمبوت هغه وایي چې څوک رخصت کړل دي شي ته وي دي پیراره سوي دي یا سرته وي دي، نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې. یعنی نیمه هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې دا نه چې په وزارت داخلي کې دا مشکل ستا، په ټول نظامي ارګانو کې هم دغه مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو نوې والی هم درواسته و، ولی په روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدلی، او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلی د وضعیت باندې څومره منفي اغېز کړی؟
تبدیلی فکر نه کوم چې ډېر منفي دغه کړی و. یو شی دی کله چې دی بیا بل دی چې درې میاشتې څلور میاشتې یا 15 ورد تیریږي، هغه وخت کې هلته جنگي حالت دی، دا هیڅ مناسب نه و. په داسې حالت کې ما خپله چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریک کړه تاسو موږ تر دې حالت به تر نه کې نور کچیر هم تصمیم نیسي، داسې تصمیم نیسي ونیسي چې د دې څخه موږ ښې خواته بوځي، ځکه اوس موږ فعلاً د ښار وضعیت ښه دی، هلته لږ کنټرول شوی دی. خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه 4 یا 15 جګړه کې تا تقریبا 14 قومندان د امنیت دي چې روزګان ته راځي، یعنی هلته 3 میاشتې یا 4 میاشتې قومندان تېروي، نور بېرته تغییرېږي. وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت ترلوري، په هغه ورځ مهین صاحب چلته راغلی و ورته ومې ویل چې زموږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی، ځکه په 3 کې یا په 4 میاشتو کې نوی قومندان ته راستوي، هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي، هلته چې شو بد بیخي نه ورته معلومېږي، یوازې د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي نور هغه تغییر کې بل سړی راولي. خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وضعیت ډیر منفی تاثیر کوي.
ډیره زیاته مننه رئیس صاحب. کور مو آباد. تشکر.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست کاروبار نوے جو کد لیڈر نا تور خامار نوے جو خود بھی نا فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولے آکی دی شہیدانو ل شہیدانو ڈکے ادرے خرس شولے انقلابو نہ خرس شولے دیر تاریخو خرد شول دیر قلمو نا خرد شول دیر کتابو